السلام علیکم. له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. دوستانو، زه رضوان مراد یم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې او په افغانستان او په سیمه کې د روانو ناامنیو او د تورستي ګواښونو د پراختیا پر موضوع له افغان چارواکو سره سلا مشوره کړې ده. دا هم اوري چې یو ځوان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې داسې موټر جوړ کړی چې د لمر په انرژي چلیږي او سرعت یې په ساعت کې 50 کیلومتره دی. دا ځوان څوک دی او موټر یې نور څه خصوصیات لري؟ په دې اړه په همدې خپرونه کې په پوره تفصیل سره اورېدلی شئ. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سبټکې، چارواکي وایي په سمنګان ولایت کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومي سوي دي. د پکتیکا ښاروال وایي چې د دغه ولایت یو شمیر زورواکي د ولایت مرکز ښارني د ماستر پلان د تطبیق مخه نیسي. او ایران دوی جنگي بیړۍ د خپلې هغې باروړونکي کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولی چې تهران وایي د یمن خلکو ته پکښې د بشري مرستې بار دی. د خبرونو تفصیل: پرون ماښام د سمنګان ولایت په سرباغ او خورم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومي سوي دي. د سمنګان ولایت والي خیر الله انوش ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومو سوو نجونو شمیر چې ټولې د لیسې زده کوونکي دي تر 40 زیاتې. له هغه وروسته چې دوی سیم ته ننوتې یو بوی حس کړ او حالت یې خراب سو. د سمنګان د والي په وینا د نجونې یو کلینیک ته انتقال کړی دي او اوس د ټولو وضعیت سم دی او ټولې خپلو کورو ته تللې دي. له دې یوه ورځ مخکې د سمنګان ولایت چې ډاکټران کلی په ښوونځي کې یو شمیر نجونې په ښوونځي کې مسمومي سوي وي. د دې نجونو د مسمومولو دلیل تر اوسه نه دی څرګند، خو د ازادي راډیو د راپور له مخې په دې سیمه کې طالبان او د حکومت وسلوال مخالفین حضور لري. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال 1.5 وسلوال مخالفین وژل سوي او 50 نور ټپیان کړي دي. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه عملیات پر مهال د اقچې ولسوالۍ ټول کلي له وسلوال مخالفینو څخه پاک کړي دي. ښاغلی رضایی زیاته کړه هغه 3000 کورنۍ چې د نامنوي لامل یې خپل کورونه پرېښي و بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي دي. خو وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه عملیات پر مهال د افغان سرتیرو لوس غروال ټنګونه او یو هلیکوپټر لمنځه وړیده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دوه ملکی وګړي د وسلوال طالبانو لمنګولو راخوشي کړی دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان سهار وختي وسلوال طالبانو د وټپور ولسوالۍ څخه تښتولې و چې د پولیسو لخوا راخوشي سول. نوموړي زیاته کړه چې د تښتول سو کسانو د راخوشي کولو پر مهال د وسلوال مخالفینو سره د نشټې پر مهال دوه وسلوال مخالفین هم ټپیان سوي دي. د پکتیکا ښاروال وایي چې د دغه ولایت یو شمیر زورواکي د ولایت مرکز ښارني د ماستر پلان د تطبیق مخه نیسي. سید عبدالله سعادت له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د مرکز ښارني ماستر پلان ډیر مخکې ترتیب کړی، خو د ځینو کړیو د مخالفت لامل عملي سوی نه دی. ښاغلی سعادت زیاته کړې چې د یاد ماستر پلان په تطبیق سره به ګڼ شمیر کسان ته د کار زمینه برابره او اسانتیاوې به رامنځته شي. هغه وویل که چیرې یاد کسان د دغه پلان د مخالفت څخه لاس وانخلي، نو نمونه به رسنوي ته افشا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جېټل بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو 8 شپېته افغاني، یو انګلیسي پوند 3.5 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایرانی تومان 10 افغاني نیو پوله، او زر پاکستانی کلاري 1515 اتیا افغاني. بیا هم شرغلست. ایران دوی جنگی بیړۍ د خپلې هغې باروړونکي کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن خلکو ته پکښې بشري مرستې بار دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د دوغو ایراني کښتیو د څارلو لپاره یو هلیکوپټر وړونکی بیړۍ استولې ده. متحده ایالات او سعودي عربستان چې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي ملیشو پر ضد هوایي عملیات کوي، د ایران پر دې اقداماتو شک لري او اندېښنه لري چې هسې نه تهران حوثي یاغیانو ته په کارګو یا مال وړونکو کښتیو کې وسلې ونه لیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وبله او د هغه غندنه وکړه. چارواکو ویلي چې د دمشق د روسیې پر سفارت د هوان څو مرمۍ لګېدلې چې ودانۍ زیان رسولی دی، خو په دې برید کې د سفارت کارکوونکو او روسیې ډیپلوماتانو ته زیان نه دی اوښتی. تر دې مخکې هم په دمشق د روسیې پر سفارت حمله سوې ده. روسیا د سوریې د رژیم او د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد کلک متحد او ملاتړی هیواد دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی حمله غندلې ده او یو ځل بیا په وسولیز توګه د سوریې د شخړې پر هواري ټینګار کړی دی. د عراق د رمادي ښار په لویدیز کې زرګونه د شمال شغړې چې د ایران له خوا ملاتړ کیږي راټول سوي دي. دوی د عراق په لویدیز کې د رمادي ښار ته بیرته نیول لپاره تیاری کوي چې د اسلامي دولت سختې ورځې لاسته لوېدلی دی. د انبار د پولیسو مشر پرون ویلي چې ګڼ شمېر سرتیري د رمادي ښار په 1 کیلومتري کې په حسیبه سیمه کې راټول سوي دي. له دې مخکې خبر ورکړل سوی و چې شاوخوا 3000 ملیشیا د رمادي ښار لري په یو پوځي کمپ کې د تیارسۍ په حالت کې دي. د اسلامي دولت سخت دریځ دوی ورځې مخکې رمادي ښار ونیوي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې د مئی د 13 راهیسې د اسلامي دولت پر اهدافو یوې شاوي بمباري کړې دي چې وایي په سوریه او څوارلسې د رمادي په ګډون په عراق کې کړې دي. د الجزایر پوز د مئی په 19مه له پایتخت الجزایر څخه 100 کیلومتر لري 22 اسلامي سختريزي وسلوال وژلې دي. د الجزایر د دفاع وزارت ویلي چې د بویرا ولایت په فیرکوا سیمه کې په سودو عملیاتو کې وسلې او مهمات هم نیولې دي. دغه هیواد په 1990 مکلیزه کې د اسلامي سختريزو اړوند د تشدد ولرځوه. د دې هیواد په مرکز او لویدیځو برخو کې لا هم وسلوالي ډلې فعال دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د الجزایر پوز وایي چې د تیر کال په پیل څخه تر اوسه پورې 55 وسلوال اسلامي سختريزي وژلې دي. او سعودي عربستان د اتو جلادانو د استخدام اعلان ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عربستان کې په روان میلادي کال کې د ترسره سوو اعدامونو شمیره په 2016 میلادي کال کې په دې هیواد کې ترسره سوو ټولو اعدامونو ته رسیږي. د سعودي عربستان د اطلاعاتو وزارت ته ټولنیزو خدماتو پر پاڼه لیکلي چې د دې کار لپاره استخدامیدونکو کسته د کوم ځانګړي مهارت اړتیا نسته او مراجعین له امتحان معاف دي. په سعودي عربستان کې ډېرې د مرګ مجازات د سر په پریکول سره اجرا کیږي. د تیر کال د راپورونو لمخې په سعودي عربستان کې په ټوله کې 80 کسان اعدام شول او په روان کال کې تر اوسه دا شمېره تر 50 پورې رسیدلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په دې هیواد کې د اعدامونو زیاتوالی بیرونکي بولي. سعودي عربستان پرون لا پر ځوانو جنو جنسي تیرې کوونکې یو مجرم څخه په ریاست کې سر پرې کړ. د خبرونو پای
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې روان امنیتي وضعیت او په ټوله کې په سیمه کې د تروریستي بریدونو او ګواښونو د پراخوالي په اړه خبرې ترسره کړې دي.
بحثونه فقط د تهدیداتو او د تروریزم په اړه باندې
پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختی پروژو په تطبیق کې تر ټولو ستر خنډونه دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو چې د افغانستان او پاکستان د استخبارات ترمنځ د شوي تړون په اړه مختلف مقالې او مطالب خپاره کړي دي. د کلیو درغونې پراختیا وزارت وایي د 2014 میلادي کال تر پایه به په ټول هیواد کې څکم 40,000 پراختی پروژې عملی کړي. دا نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کړي او د ګوډي اچار خبريږي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای. د روسیې د کورنیو چارو وزیر په یو نامعلوم سفر پرون کابل ته ورسید او پرون وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې کتنه وکړه. افغان مقامات وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره په خپل کتنه کې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو او د غراس په ټوله سیمه کې د امنیتي ګواښونو او تروریستي ګواښونو د پراخوالي پر موضوع خبرې کړې دي. حمید هارون عثمان په دې اړه ریپورت لري.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر د خپل افغان سیال په بلنه په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې افغان حکومت غواړي د تروریزم د ځپلو او امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري را جلب کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د روسیې د کورنیو چارو وزیر کولوکول سیف د سه شنبې په ورځ له خپل افغان سیال سره په ګډو ګواښونو خبرې وکړې او د همکارۍ ژمنه یې وکړه. صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا او افغانستان به د تماس ډلې جوړوي او د ستونزو د حل په لارو چارو به خبرې کوي.
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په حقله باندې اوس او خاصتاً د افغانستان د امنیتي ځواکونو او پولیس تلاش په شمال کې چې د تروریستانو سره په جګړې کې دي او د تروریستانو له منځه وړي دنه ستاینه اوسو. اما په مجموع کې لوی تهدید باندې بحث وشو، هغه تهدید تروریزم تهدید دی.
په خاطر دې هم د روسیې د کورنیو چارو وزیر افغان چارواکو ته د هغه امنیتي کمربند جوړېدو په اړه یوه طرحه وړاندې کړې وه چې هدف یې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی و. سربیره پر دې اوسمهال د روسیې د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ناامنیو روسیا اندېښمنه کړې ده. په دې وروستیو کې افغان چارواکو د سیمې په ساته هغه الیزلې پیل کړي چې ویل کېږي هدف یې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبول ګڼل کېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم وایي چې په وروستیو کې له چین سره هم په دې اړه خبرې د همدې مسلې ښکارندوی ده.
نو نن هم په دې بحثونو کې څنګه ګډه سره کار وشي د معلوماتو په شریکولو کې او یا د افغان پولیسو ته د زده کړې زمینه روسیې کې پیدا شي او هغوی همکاري وکړي.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلي او د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په همدې باور دي چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سربیره چین او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د امن پر راوستلو کې ستر رول لوبولی شي. څېړونکي وایي د افغانستان نامنۍ د سیمې هیوادونو لکه روسیې او چین ته هم یو ګواښ دی او له افغانستان سره د دې هیوادونو همکارۍ د ستونزو په حال کې ګټورې تمامیږي.
په راپور کې مو واردل چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان مشر او ولسمشر اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د افغانستان او د سیمې د روان حالت او د غراس په سیمه کې د ناامنیو د پراخوالي په اړه خبرې ترسره کړې دي. افغان مقامات وایي چې په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختیا پروژو په تطبیق کې لوی خنډ دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تر هغه چې امنیت تامین نشي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پراختیا پروژو تطبیق ممکن نه دی. په عین حال کې یو شمېر کاربوهان بیا وایي چې د یو اقتصادي ستراتیژۍ د جوړېدو لپاره باید لومړی سرشمېرنه ترسره شي. ناجی سپۍ او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې تر اوسه د افغانستان د نفوس دقیق شمیر نه دی معلوم، د اقتصاد وزارت د دې هیواد د پراختیايي لومړیتوبونو لپاره له نورو ارګانونو سره خبرې او سلا مشورې پیل کړې. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدل د پراختیايي پروژو په مخ کې لوی خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ټینګار وکړ تر هغې چې امنیت تامین نشي په هیواد کې د پراختیايي پروژو تطبیق امکان نه لري.
امنیت واقعا تاسیسات
امنیتی ستونزې واقعا په پراختیا پروژو او د بشري حقوقو په تامین باندې ناوړه اغیزې کړي. کچېرې امنیت نه وي، ښکاره خبر ده چې اقتصادي پروګرامونه نه عملي کیږي. بنا اند هر اقتصادي پروګرام د عملي کېدو لپاره امنیت لومړنی شرط دی.
د خبرې په هغه ناسته کې مطرح شوې چې د دولتي ارګانونو استازیو، د مدني ټولنو فعالانو او د ملګرو ملتونو استازیو ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې د افغانستان د نفوسو د پراختیا لپاره د لومړیتوبونو وړاندیز کیږي او دغه وړاندیزونه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د نفوسو د پراختیا په نړیوال کانفرنس کې وړاندې کیږي. د نفوسو او پراختیا نړیوال کانفرنس چې د افغانستان په ګډون 190 هیوادونه غړیتوب لري، له 1994 کال را په دیخوا د بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا او د متقابل اړیکو په اړه د مصر په پلازمینه قاهره کې هر کال جوړیږي. په عین حال کې افغان کارپوه سیف الدین سیحون ازادي رادیو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې دقیق نفوس شمیرنه ونه شي، د هیواد په ستراتیژیک اقتصادي پلان ته لاسرسی پیدا نه کړي.
زما په نظر افغانستان هیڅ کله نشي کولای چې بل د سرشماري نه خپل برنامه خپل ستراتیژي خپل پالیسی د اقتصادي او اجتماعي د پرمختګ لپاره طرح وکړي. د دې لپاره ضرور دی چې لومړی د نفوس د شمیرنې اساسات اگر چې ضرور دی هغه باید وشمیرل شي او بیا د نفوس د شمیرلو په درشل کې د افغانستان د پالیسی د ستراتیژي لپاره برنامه طرح کړي.
یو شمیر کتونکي تل په دې انتقاد کوي چې په هیواد کې د وګړو لپاره د خدماتو په وړاندې کولو کې د نفوس شمیر ډیر مهم دی، خو دا په داسې حال کې د چل ډیر شو کلونو راهیسې د افغانستان د نفوس په اړه تل له اټکلونو څخه کار اخیستل کیږي. دوی هم درنګ افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د نفوس شمیرنې بهیر پیل کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com پیدا کولای شئ. د افغانستان د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال تر پای په ټول هیواد کې څه کم 20,000 پراختیا پروژې عملی کړي. د سرګندونې د کلیو درغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د 50 پراختیایي پروژو د تړونونو د لاسلیک پر مهال خبریالانو ته وکړې. د یو شمېر ولایتونو پراختیایي شوراګان غړي د دغه وزارت له راتلونکي پلان څخه هرکلی کوي او دا کار د لرو پرتو سیمو درغونې لپاره مهم ګڼي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې وې چې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره به په کلیو او بانډو کې د بیا رغونې کارونه ټکنی شي، خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت پلان لري چې د 2018 میلادي کال تر پایه په ټول هیواد کې 9,800 پرمختیایي پروژې پلي کړي. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په یادو پروژو 420 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې 380 میلیونه ډالر یې بهرني مرسته کوونکي ورکوي.
9,800 پروژې دي چې دا به تر 2018 کال پورې تکمیلېږي. بعضې په دې کال کې، بعضې په بل کال کې تکمیلېږي. او د سګنۍ بودیجه د موږ په حدود 380 میلیونه ډالر کې خارجي بودیجه د پروژو لپاره، او جمعاً د موږ بودیجه ټول 420 میلیونه ډالر ته رسیږي.
د دغو پروژو له جملې څخه د 50 پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ د کلیو پراختیا وزیر او د شپږو ولایتونو د پرمختیایي شوراګانو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. دغه 50 پروژې په بالخ، سمنګان، بغلان، بدخشان، کونړ او لغمان ولایتونو کې پلي کیږي چې سړکونه، پلونه او د اوبو لګولو سیستمونه پکې شامل دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي او د کارونو د لا ښه والي په هدف یو لړ اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي او ټول هغه تړونونه چې لاسلیکیږي د دغه وزارت په ویب سایټ کې خلک کتلای سي. د یو شمیر ولایتونو پرمختیایي شوراګانو غړي د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت له راتلونکو پلانونو خوښي څرګندوي. د کونړ د سرکانو او د سمنګان د درې سوپاین ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو رئیسانو چې نوی د بیا رغونې د پروژو تړونونه لاسلیک کړي وو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم عظیم خان اجیر د سرکانو د ولسوالیو د پرشت د کلی تقریبا چې 15,000 کور دغه سپت زراعتي
شریف الله وحیدی هم د سمنګان ولایت د درې سوف پاین ولسوالۍ د چوبکی کلی د پرمختیایي شورا رئیس. په کلی کې 1500 کورونه یو. دا پروژه چې پلی سي ټول خلک به ورنه ګټه واخلي. زرګونه متره ویاله ده چې په بشپړه توګه له منځه تللې ده چې بیا رغول کیږي.
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د کلیو پراختیا وزارت لخوا په کلیو کې پلی شوي پروژې بې کیفیته دي او د کم وخت په تیرېدلو سره بیرته له منځه تللې دي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د پروژو د با کیفیته پلي کېدو لپاره له پروژو څخه د څار تخنیکي برخې پیاوړې کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې په یادو پروژو کې درغلي وکړي. د چارو کارپوهان وایي که حکومت د بیا رغونې د پروژو په پلي کولو کې له وکیلانو سربیره عامو خلکو ته هم د څار حق ورکړي، کېدای شي د بیا رغونې د پروژو په کیفیت مثبت اغیز وکړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د کابل د نن چاپ ورسپانو اکثره مطالب او مقالې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تړون په اړه چې یو شمیر مدني ټولنو د غراس د پارلمان غړو پر انتقادونه کړې دي په دې اړه مقالې خپرې کړې دي. کابل چاپ مطبوعاتو ته اسد الله لودین کتن لري.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا له پاکستان سره لاسلیک شوی استخباراتي سند او په کابل کې ورستیو نه امنیو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکی ورسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د ملي تفاهم سند له پاکستان سره په غلا لاسلیک شوی. په سر مقاله کې راغلی چې زمیر لرونکي او وجدان لرونکي چارواکي او د ملي شورا غړي باید دا سند لغوه کړي او یا هم پر ولسمشر او نورو چارواکو فشار راولي چې لغوه یې کړي. د سر مقالې لیکوال بیا په یوه برخه کې ویلي چې دا سند به د ولس د یووالي او د ستونزو په وړاندې د همغږۍ کېدو لامل شي. سرنوشت خپلواکی ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ملي امنیت د پخوانیو مشرانو امرالله صالح او اسدالله خالد نظرونه راخیستي چې ویلي دي په خپل وخت کې مو له آی اس آی سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. په مطلب کې راغلي که له آی اس آی سره پټه معامله شوې وي دا د ملي امنیت هغو سرتیرو ته بې احترامي ده چې قربانۍ یې ورکړې دي. په مطلب کې د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په حواله ویل شوی چې هغه اوازې به بنسټ دي چې ویل کیږي پخوا هم داسې سندونه له آی اس آی سره لاسلیک شوی دي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د کابل د انتحار ورځې. په دې مطلب کې د عدلي وزارت د موټرو په تمځای کې پرونی حمله ته اشاره شوی او ویل شوی چې دا حمله هغه مهال وشوه چې د عدلي وزارت کارکونکو غوښتل په موټرو کې سپاره او کورونه ته ولاړ شي. ورسپانې لیکلي چې په دې ورسۍ کې دا څویمه حمله ده چې په کابل کې کیږي او دې پیښو خلک اندېښمن کړي دي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر سرګندونې راخیستي چې ویلي دي تروریزم او افراطیت د سیمې د بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل کیږي. په مطلب کې د ښاغلي علومي او د هغه د روسي سیال پرونی خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي روسیا حاضر ده چې له افغانستان سره د امنیت په ټینګښت او د سرتیرو په روزنه کې مرسته وکړي.
یو ځوان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې داسې موټر جوړ کړی دی چې د لمر په انرژي چلیږي او سرعت یې په ساعت کې 50 کیلومتره دی. د غزوان وحید الله سباون ګردیزی نومیږي چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې د لسانس په سطحه زده کړه کړې ده. دا چې دا موټر په څومره لګښت او په څه ډول جوړ شوی دی قسیم سولمل یې په اړه په خپل رپورټ کې معلومات درکوي.
وحید الله سباون وای په لمریزې انرژي چلیدونکي موټر یې د یو نیم کال په موده کې جوړ کړی دی. سباون وای پر دغه موټر یې 15,000 امریکایي ډالر مصرف کړی دی. دغه موټر د موټر چلونکي نه علاوه دوه کسان هم بیولای سي. رنګ یې شین دی او د سولر دوی تختې مخ او شاته نصب سوی دی. د سباون په خبره دغه موټر نه یوازې دا چې د لمر په انرژي حرکت کوي بلکې د برېښنا په واسطه هم چلیږي. د وی هڅه وکړه دا موټر داسې جوړ کړي چې په بادي انرژي سره هم حرکت وکړي خو د په خبره د امکاناتو د نشتون لامل یې دا کار ونه سو کړی. د وحید الله سباون ګردیزی موټر چې 50 کیلومتره په ساعت کې سرعت لري کولای سي تر 2 ساعتونو پورې خپل ذخیره وساتي.
نو وخت مو یې یک بار چارج کړم
کله چې بیټرۍ یو ځل چارج شوه کباران وی شپه تر 2 ساعتو پورې کار کولای سي. خپل چارج ساتي څلور دانې بیټرۍ مې ورته په نظر کې نیولې او څلور واړه یو څلو شل امپیر دي.
انجینر سباون وایي که حکومت وی هم سوداګر د دا ډول موټر پر تولید او پراختیا پانګونه وکړي نو د چاپیریال له ککړې دوبه مخنیوي وسي. سباون وای نورې طرحې هم لري خو د محدودو امکاناتو د حکومت او سوداګرو نه ملاتړ د اهدافو ته د رسیدو لپاره د کارونه له خنډ سره مخامخ کړي. نوموړی د غرض وای خپل غوښتنې ولسمشر ته په یو لیک کې بیان کړي خو په خبره تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړل سوی. دی وای کله چې خپل موټر نندارې ته کښې شوی د دې پر ځای چې وهڅول سي د یو شمیر دولتي مسؤلینو له لورې سپکاوی ورته وسو خو دی امید لري چې یوه نه یوه ورځ ولسمشر یا هم کوم بل دولتي چارواکی یې وغواړي او وی هڅوي. وحید الله سباون ګردیزی له حکومت او سوداګر غواړي چې د هیواد اختراع کوونکي تشویق او داسې یو دفتر ورته جوړ کړي چې د خپلو طرحو لپاره له حکومت څخه مشورې ترلاسه کړي. سباون 10 کلن دی. د غځوان خپل هیلې ته د رسیدو لپاره خپل کورولا موټر خرڅ کړ. دی وایي دغه موټر د جوړولو پر مهال له مالي ستونزو سره مخامخ سو او له بیا بیا غوښتنې سره چا ورته پام ونه کړ نو ځکه خپل موټر خرڅ کړ.
موادی که به کار رفته موادی است که در افغانستان خیلی به دسترس است.
کوم مواد چې په دغه موټر کې کارول سوی د سیده چې په افغانستان کې په اسانۍ سره پیدا کیږي، کوم تر هچې ما درلوده په خوشینۍ سره ومنس وکړای عملی کړم. یو کورلا موټر می درلود، هغه می خرڅ کړ او پیسې می پر دغه موټر ولګولې. خو کوم مالی امکاناتو د لای خپل هلی چې د موټر جوړول ونه ګرځوي، سبون وای د گاونډیو او رسنیو ډیر وهڅاوه او هر کله چې خپل موټر سره کوڅې ته راوځي نو ټول ورته په ډیره حیرانتیا ګوري او د کار ستاینه کوي. نو موړی وای چې په راتلونکي کې یو لړ نورې طرحې هم په پام کې لري.
اگر دولت مرمات وکړي ما موټر
به که دولت سم ملاتړ وکړي زه داسې موټر هم جوړوم چې په بادي انرژي کار وکړي. زه په پام کې لرم چې برقی کښتۍ هم جوړ کړم څو د قرغې، بندامیر او نورو تفریحي ځایونو لپاره ورڅخه استفاده وسي. دا هم زموږ د چاپیریال لپاره ښه دی او هم یو پرمختګ دی. سباون وای کله چې له مالی ستونزې سره مخامخ شو نو هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه، تر هغه چې د فیسبوک ملګري یې د ته $2000 پور ورکړ او دا موټر یې جوړ کړ.
آزادی رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریلی او چینای انجلی سره دی او زړه سړی واده چې عمر له هغه درې چنده زیات دی په روسی رسنیو کې د چینیا د ودونو د دود پړه بسونه پورته کړی دی. ویل کې چې دا انجلی په زور دغه سړی ته ور واده شوی ده. په دې اړه تفصیل له ملالی بشیر اورو.
د لومړي راپور لمخې چې ویل یې د چچنیا په یوه جنوب لویدیځ ولسوالۍ کې د پولیسو مشر ناجود ګوچیګوف د خداجی کورنۍ ته ګواښونه کړي وو چې که دا انجلۍ ورته د هغې په ولسمه کلیزه ورنه کړي دی به یې له کورنۍ څخه غچ واخلي. خداجی د 2015 کال د مې په لومړۍ نیټه ولس کلنه سوه. دا پیښه د شمالي قفقاز سختریځ په نامه د یوې ویبپاڼې لخوا د اپریل په 9 خپره سوې وه. له هغه یوه ورځ وروسته د روسیې تحقیقاتي خبریالې یلینا ملشین په نووایا غازیتا مجله کې یو مقاله خپره کړه چې پکښې دی ویلی وو کله چې د چچنیا مشر رمضان قادروف د خداجی په استازیتوب د دې د همسنفیانو پر شکایت غوږ ونیوي د کلی اوسیدونکو دې ته وویل چې د دې خبرې په اړه علني ژغ پورته کړي. ملاشینا ویلی وو چې دې له ګوچیګوف سره تلیفوني خبرې هم کړې دي او د ګوچیګوف لخلې ویلي چې د هیڅ کله د خداجی نوم نه و اورېدلی. د ویلي چې دی خبر دی چې قادروف په 2012 کال کې د کوچنیوالي ودونه منع کړي دي او د لڅو کلونو راهیسې واده کړی دی او د دوهم واده اراده نه لري. د چچنیا چارواکو لومړی دا خبره ردوله چې ګوچیګوف له خداجی سره واده کول غوښتل چې د هغه په خپل وینا یو بل واده هم لري. د خداجی په قضیه کې بلابیلو راپورونو د روسیې د بشري حقوقو د څار ادارې کارکونکو ایلا پامفیلووا اړه کړه چې مداخله وکړي. پامفیلووا له قادروف څخه غوښتنه کړې ده چې د دې واده اجازه ورنه کړي. د جمهوری ریاست د بشری حقوقو شورا مشر میخائیل فیدوتوف پیشنهاد کړی چې د لوی څارنوال دفتر باید دغه راپورونه وګوري چې د پولیسو یو مشر افسر غواړي لوي کوچنی انجلۍ سره واده وکړي. په چچنیا کې تر یو زیات ودونه غیر قانوني عمل دی او د اسلام له نظره نور ودونه هغه محل جایز دي چې مخکنی شزه یا شزه خاوند ته د بل واده اجازه ورکړي او خاوند باید ټولو ته یو برابر حقونه ورکړي. په 2018 کال کې قادروف چې د چچنیا مرستیال صدر اعظم وو او اوس د چچنیا مشر دی غوښتنه کول چې په چچنیا کې سړو ته باید تر یو زیاته ودونو اجازه وي تر څو په دې هیواد کې د جګړو له کبله رامنځته سوي د جنسیتونو د شمیرې توپیر له منځه ولاړ سي. ویل کېږي چې قادروف په خپله هم دوهم واده کړی دی او له لومړۍ میرمنې څخه 8 کوچنیان لري. ویل کېږي د قادروف دوهمه میرمن هغه ښځه ده چې د ښکلې چچنیایي ښځې جایزه یې ګټلې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد خان کوچه له کندهار په خپل اس ام اس کې وایي ما افغانستان یو جوړ هیوادو خو کله چې روسانو په افغانستان یرغل وکړ نو ډیر افغانان مایوب مهاجر او وژل او اوس بیا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. یو بل دوست له هلمند څخه لیکلی دی وای چې په موسی کلا ولسوالۍ باندې سخته جګړه روانه ده او باید د جګړې د مخنیوي لپاره حکومت اقدام وکړي. نصیر احمد ناصری له کندهار لیکي زما د افغان ترجمانانو څخه هیله ده چې د افغانستان څخه بهر لاړ نه شي ځکه د په خبره مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. بل یو اوریدونکو رحمت له هلمند څخه لیکلی دی له اشرف غنی څخه مې هیله ده چې د موساکلا ولسوالۍ طالبانو لخوا سخت محاصره ده او دغلته شاوخوا خلک هم د جګړې څخه وځي. نظم هیله ده چې عاجل دغه ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه واستوي. اکبر جان بیا د جاجی میدان نه په خپل پیغام کې لیکي چې په افغانستان کې د رشوت غستل هم رواج شوی دي او باید د بد اخلاقۍ مخه ونیول شي. په یو بل اس ایم ایس کې عالم یار د غزنی ولایت څخه لیکي چې د رحمانی مکتب مدیر عصمت الله په هنتون وایي مکتب ګډوډه ولسوالۍ مکتب هم په ګډوډ حالت کې ده. د اکثرو دوستانو ایس ایم ایسونه او پر رسول شوي پیغامونه یا په صحیح فونټ نه لیکل کیږي او یا هم لوستل یې ګران وي. په همدې خاطر دوستانو هیله کوو چې ازادي راډیو ته چې کوم ایس ایم ایسونه راستوي په مطلب باندې لیکنه وکړي، دوه کرښې درې کرښې او واضح ولیکل شي تر څو د دوی ایس ایم ایسونه هم په واضح ډول ورته بیرته ولولو. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه خبريږي. اوس لسنی مې بجې شوې دي. سید کمال شاه عارف د افغانستان نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
پرون ماښام د سمنګان ولایت په سرباغ او خرم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال دیرش وسلوال مخالفین وژلي او 50 نور ټپیان کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دوه ملکی وګړي د وسلوال طالبانو لمنګولو خوشي کړي دي. د پکتیکا ښاروال وایي چې د دغه ولایت یو شمیر زورواکي د ولایت د مرکز شهرني د ماستر پلان د تطبیق مخه نیسي. ایران دوی جنگی بیړۍ د خپل هیقي بارونکو کشتۍ د بدرګه کول لپاره استولې چې تهران وای د یمن خلکو ته پکشي بشری مرستې بار سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په مرکز د مشقې د روسیې پر سفارت پرونی بری تروریستي عمل وبل او د هیقي غندنه وکړه. د عراق د رمادي شهر په لویدیځ کې زرګونه شیا ملیشي غړي چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي راټول سوي دي. د الجزایر پوز د مای په 19مه لا پایتخت الجزایر څخه 6 کیلومتر لري 22 اسلامي سختريزي وسلوال وجلی دي. او سعودي عربستان د تو جلادانو د استخدام اعلان ور کړی دی.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وبو جوړې په واضح ډول اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه خبريږي.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. په خور بازار کې د موټرو د پارکینګونو په اړه خلک څه وایي؟
45 موټره عمومي سره نه پارکینګ جوړ کړی. کدا پارکینګ دی؟ موږ کوم څه لرو؟ ما ته تاسو په حواله شي.
خوروالی په دې برخه کې څه کړی؟
دا اصول دا او دا مقرره ده چې باید پارکینګ یا خپل تاکوي کې او یا خپل شاوخوا د بلند منزل کې باید پام کې ونیسي.
نن له دې موضوع سره تمثيلي جوړم چې همته شوي لما فرشتي مرسل سره وسی. قدر من اوردونکو، د خلکو په وینا په اوس وخت کې د موټرو د درولو لپاره پارکینګ له لومړنۍ ضرورتو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې په خو شخصي موټر دومره نه ولکه وسچي دي. اکثره کسان به چې بازار، روختون یا کوم بل ځای ته تلل نو له خاري موټرو به ګټه اخیستل. د دې غمبنه ورسره چې موټر ته د درولو ځای څنګه پیدا کړي. په خار کې د پارکینګونو کموالي خلک له بیلابیل ستونزو سره مخ کړي دي. د چ کوم ستونزې د خبرونه په ګډو کې اورو. په پیل کې د غزنی وسنکي رمضان د پارکینګ پر اهمیت خبرې کوي.
دا پارکینګ وسیله دی سعید په یو خار کې د ټولو مراجعینو چې بازار ته راځي، که دکانداران دي، که عمومي تجاران دي، که دغه سی عمومي خلک دي، خو چې راځي او موټر ولري دغه وسیله دی وسایي ټول خاریانو لپاره ده. یا مریض ورسره وي په استلال یو کلی چې موټر کې راولي خپل موټر یې دی درېدو ځای ونه لري، نو دغه جامعه ټول د مشکل سره مواجه کیږي.
اجی احمد وای چې ورور ناروغ روختون تر وستلی وو د موټر د درول لپاره مناسب ځای نه پیدا کړی د ځای درولای وو چې غلو نه بیولای
کورلا موټر ته لودو ته غلو ته تاو پارکینګ نو سره سره درولای وو د ځای غوري موټر نست کومندانی امنیت کابل ته مراجعه وکړه اغول موږ په لټه نه کوو خو یو مارکیټ والا ته نه دی ورسې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پارکینګ نه ورګي دا اوس فعلاً تاسو ګوري مارکیټونه جوړې کې لاندې پارکینګ ته اجازه نه ورګي په کابل کې دا نو مشکلات زیات دي چې موټر درولو جنست کوم ځای کې سره هلته دکاندار خپل موټر لري مې ما دکان مې کته موټر درو خدا نه راوي خر کې سودا پکاري چې موږ ټکسلې موټر درې دا سودا واخلي سودا خپل موټر ته نه راځي دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی
هغه کسان چې سودا په سیخار ته ځي دومره ځینش پیدا کوي چې څو شپې موټر پکې پارک کړي د لوګر اوسینکو خطاب وایي بیا نو مجبور وي چې موټر ترغه په ټول خار کې وګرځوي تر څو چې سودا پوره کیږي
ستونزې سره مخامخ کیږم چې مجبور ځان سره حواله کراولم دا موټر ګرځو ګرځي په خار کې یاغي مصرف زخت ډیریږي 207 په سودا وځي نو 207 سیدای بیرته موټر په دې خار کې ګرځوي تقریبا 15 پګ لیټر تیل خو دا مصرف ډیریږي پارکینګ نشته بل حساب درته کوم چې موږ یو واخې دا نه وای موټر سره چې موږ له کور حرکت راکو سودا یې کوله د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر و درو وای دا جلو ګوخه هم ته به و دنیا نه دی پارکینګ نشټوالای دا کله سیدای لاړ خپل سودا یې راکړه کله سره چې موټر نشته ټول اوزو ته خبر ورکړه هغه موټر دغه یو کال کې تر دانه نورګ دی پروژګا خواته ګوره الکان دې نه زه پیژن نه ته وایاله موټر و درو نرته صاحب کوم پیسې نشکا اخلي بیر سره موټر هم پامه خدا غم ټول دولت به توجهی دې خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي دې وخت نه ده چې کیسونه سی خپل پامل باس ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري چې موټر لري نو دې ته د زمينه دي پارکینګ مسالې سی هغه بازار شو جوړیږي دغه چې ودرګه دغه دي پارکینګ
د پارکینګ نشټونه یوازې په خار بازار بلکې په رسمي دفترونو کې هم خلک لستونځو سره مخ کړي دي فیض محمد فیضی وایي چې د دوی په وزارت کې هم دومره ځای نشته چې د ضرورت په وخت کې موټر پکې ودروي
پرون ما خپل ولیدل لاندې یو تاکاو جوړ شوی زموږ د وزارت مخې ته کاسټاپ درې دفعه په دې باران کې د پردي ملکیت نه پاس کیږي او خطر نشي نو پارکینګ یو شی ده چې اول باید مخکې پلان شي هر موسسه یا وزارت یا ریاست مخکې له دې چې تعمیر آبادیږي یا ساختمانی جوړیږي ټول ضروریاتو دپاره پلان ولري په افغانستان کې دا پلان نشته او همدغسې هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده حتی پیاده روی په مخکې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي هغې کې هم زنجیرونه جوړ شوي دي او پارکینګ خو بیخي وجود نه لري پارکینګ دپاره کار اصل نه ده شوی سړکونه عمومي سړکونه نیول کیږي زه بله ورځ ارزان قیمت یې احمدشاه بابا مینې کې په سړک تېرېدلم موټر عمومي سړک یې په لنډو ولاړ دي یو نه چې 45 موټره لکه پارکینګ یې چې جوړ کړی عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سړک کدا پارکینګ دی موږ کومه سی لاړ شو ما ته تاسو په حواله شي هر چیرته چې زړو الته درې دا ټول دی دولت کار ده خو به ویل چې د پیاده رو لپاره سړکی ونن خلک پر مختللی دي باید پارکینګ وي د مثال په توګه که چیرته پارکینګ وجود نه لري مجبور په عمومي سړک دا موټر درې لکه مخکې مې چوارې په ارزان قیمت کې درېدل هغه چې وخت عمومي سړک ونیو نو موټر کومه سی لاړ شي خلک کومه سی لاړ شي زمونږ خرګاډی کومه سی لاړ شي ازګاډی کومه سی لاړ شي مکریانو کې چې تیرې سړک په سر موټر درولای زیاتره زمونږ د دې تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار به ورته ونیسي کنه دې ټوپک سالاران موږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر ته وړي د کلي ملي سره موجودیت د پارکینګ ضرورت دی وګوره د هر ځینې مخ ته بلال ده موټر ځکه چې پارکینګ نه لري همدا دې دروازو مخې ته درولي
که مارکیټونه د موټر د درولو لپاره پارکینګ ونه لري خلک دې تړوي چې د سړک په غاړه موټر ودروي زلمی مینانه کوي چې دا کار د موټر و د ټکر لامل هم کیږي
فرض کړئ مثال د میکرویانو په مارکیټ کې سړک په غاړه دی خو غاړه په غی غاړه کې موټر ولاړی بعضې مغازی دي هیڅ ځای نشته دی چې څوک هلته موټر ودروي کلری ودروي د دې نه ډارېږي چې څوک یې بونهسي او که نه یې ودروي څنګه کوي مجبور چې سودا والی همدغه چې په نورو ځایونو کې فرض کړئ مثال په خیرخانه کې مریم په بازار کې هم همدغه چې مشکل سره خلک مخامخ دي سه سره بدر سره یې هغه سودا کوي یا د واده لپاره موټر څکي داسې مشکلات شته دي ډېر زموږ هیله دا ده چې یو پارکینګ په هر مارکیټ هر ځای باید ولري زه وایم چې دغه پارکینګونه ټول باید ښاروالۍ پورې مربوط شي ښاروالۍ باید دې کې اقدام وکړي دې په خاطر باندې چې دا پارکینګونه هر چا په خپل زړه جوړ کړي مثلا دغه ځای باغ علی مردان نه دې خواته په دې لاس کې چوزه ده دغه زیارت چلی دغه زیارت په څنګ کې هلکان ولاړ دي او د هر موټر نه شل روپۍ اخلي ودرېږي او بس سړی چې سودا کوي بیچاره همدغسې په پروشګاه کې خلک ولاړ دي موټر دغه نه دا پارکن باید جوړ شي شاروالۍ پورې مربوط شي هغه په اجاره ورکړي هم شاروالۍ ته ګټه ده هم زموږ خلکو ته ګټه ده چې یو منظم سړی یو رسمي څوک پیدا شي یو رسمي ځای پیدا شي چلته موټر ودرېږي خاطر جمه به وي سړی او که نه نو دا خاطر جمع نه دی په چا اعتبار وکړم چې سړک په غاړه هم پیسې ورکړم هم زما موټر خطر سره مخامخ
د خوست اوسیدونکو نقیب الله بیا په ښاروالۍ باندې غوسه دی وایي داسې کاری نه دی کړی چې د خلکو ستونزې حل کړي مارکیټونه په خپل سر جوړیږي نه یې څوک د پارکینګ پوښتنه کوي نه یې هم د نورو ضروري شیانو
خاصه د ښاروالۍ ده د دوی دغه د پیسو نه یوه ناوړه استفاده شوې ده نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده لس منزله شل منزله نه دی موټر ځای لري نو دغه یو نیمګړی کار ده د ښار پوزیشن یې خراب کړی دی بخي نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي تابان په ښار کې بې نظمي راځي خلکو ته ستونزه پیدا کوي ده خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي د دغه توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نارنګ کې بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادی کړی کیږي مطابق د نقشه مطابق د لایحې مطابق د اصول او قوانینو باید آبادی وشي پارکینګونه باید ولري
د کابل په نوي ښار کې پارک مال به داسې ځای دی چې د پارکینګ ضرورت پکې په پام کې نیول شوی دی د دې ځای د پارکینګ له مسؤول عبدالغفار حمیدی نه مو په دې اړه پوښتلی دي
د موږ فی منزل پارکینګ چې دا 2000 او 1400 متر مربع ده چې په یو منزل کې تقریبا چې موږ هغه صحیح د مسلکي په سیستم سره ودرو یو منزل کې تقریبا 50 الا 90 موټر راځي دو منزل کې په دې معنا چې تقریبا 100 الا 130 موټر راځي 190 موټر راځي دا چې اوس د موږ مشتریان دلته راځي پیسې ورکوي دلته د الکانو ته مثال پرچه ورکو د سات سر موږ پرچه کړی کې 500 روپۍ خو بعضې خلک داسې وي چې مثال ونه لري گزاره هم ورسره کوو راسي یو ساعت دپاره موټر ودرې خپله سودا وکړي چې په یو ساعت کې څومره سودا وي انشاءالله کېږي که ساعت نه وي دوه ساعته کې مثال د سیټي سنټر مشتریان دي یا د فاریاب روشن پلازا هغوی هم دلته موټر دري نو چې کله دوی خپله سودا وکړي په آرام ذهن سره دلته چې راسي هلکانو ته د 100 په جای مثال 500 روپۍ 100 روپۍ حتی دلته زه خپله ولاړو چې موږ هلکانو ته د 500 په جای مثال 1500 هم ورکړی چې خیر اوسې تاسو په داسې یو موقع کې یا پدسی یو ښار کې تاسو دا پارکینګ ته جوړ کړی نو دا ډیر تشکرې هم کوي او هغه یو څه پیسې چې د دوی دي دغه زیات هم ورکي
په ښار کې د موټرو د پارکینګ د کمښت موضوع مو د کابل ښاروالۍ د پالیسۍ او پلان لمرستیل محمد یاسین هلال سره شریک کړه هغه هم دا مني چې پارکینګونه کم دي
بلند منزل نقشه پاس کیږي او ویزه کیږي موږ د کمیسون دی ویزه د نقشو پارکینګ سل په سل په نظر کې نیسی په نقشه کې استا هر بلند منزل چې جوړیږي شاوخوا او یاد خپل په تاکاو کې دا ډیزاین کیږي اما متاسفانه ځین خلک دا پلانونه نه تطبیق کوي په ساحه کې ښاروالۍ کابل اوس خو فعلا مقرره اصلا لري چې د تخلفات ساختمانی په نامه فلحال دا طرحه د مسوده عدلی وزارت لیگل سیویتی چې د تقنینی نظر دوی ورکی او د پاس کله چې دا تخلفات زخمی مقرره پاسی انشاءالله په دې کې هر شی مد نظر نیول شوی دی چې څوک چې تخطی کوي یو پارکینګ نه ده اضافي منزل جوړوي یا اضافي حجم جوړوي یا بالکن جوړوي هلته هر یو تخطی ته جریمه په پام کې نیول شوی دی کله چې دا پاسی انشاءالله دا مشکلات حل کیږي
د خلکو دا خبره چې وایي ښاروالۍ خپل مسولیت سم نه ادا کوي د پیسو په بدل کې داسې ودانۍ ته د جوړولو اجازه ورکوي چې خلکو ته ستونزې جوړوي لکه د پارکینګ د نشټون ستونزه له هلال سره یاد کړه هغه په جواب کې وویل
د سیدا چې د فساد تنه د ښاروالۍ کابل د مشکل ورسره نه لري هر اداره هر وزارت د مشکل لري د فساد سره دا مې او فساد ده نشره د ولایت موضوع اما سل په سلو د سیندا چې دا ټول د انګیزه او دلیل داس دی چې هغه پیسې ورکي او دا مشکل دغه پیسې ورکولو په نتیجه پیخي ستا د سې کسان مونږ نه ردو دغه خدا مقرره چې جوړ شي ان شاء الله دا مشکل هم حل کیږي پلانونه لرو چې یو د پختفروشي په ساحه کې اوله ناحیه کې موقعیت لري پلان لاندې دي چې باید دا جوړ شي دوام ته مسکن کې دي او دریم قوی مرکز کې چې دغه عمومي پارکونه جوړ شي او دغه حل د مشکل خاطر
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې د کسانو پاکل خبري شوی چې لبرق نه دومره کار اخلي چې اند کور ټول لینونه سوځي
او
وی خور شکر سی دا بر کنه راغله
او که شکر چ بر کنه راغله ته د زبیجه جو درو تو کوم کی راوړه راته
دا دی دا و چې می راوړو
بس راوړ
می وروا چول ماشین
دا دا شکر وسو چ بر کنه راغله سم سو
ګوره ګوره خور چ وین
نه 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 سوزم ته و ګوره غو ګرمې دی یشه د کنه دا
هغه وب می وخت سی بل می کی خو
ججر راچو کاج چ چ خلاص سره ماشین خو سم دی
و و ماشین می بیخی جوش وب می ورا چولیا
دا ست ته سوې ما کې پله چای مراکه ډېر مخند کی
مال د دې او ګرمي چای خوان نه کوي په ملقل می درته یې خیبه در چاغه جوش سي دستې درته راوړم
هم د زمون غم دي ختای نه در کی شي چې نو کوي چای خورای کړه ته
السلام علیکم
سړی مې سي سړی
خیر وسی او فرنګاری دا کوټه څومره ګرمه ده د ایسی چالان کوي
او هم ځغ مله رچنن مو ټول کارونه یې شروع کړی دا کالی می ته زه ژر ورته وته کوم چې هم ژر خلاص سره
خو زه ریموت څه شو
دا دا سره یې در سره می ور ده
تراکه دا د ایسی چالان کوي بابا
زما واستا هیڅ پام نه ورته چې دا خو مو چالانه کړی وای
ها خم ندی کړی دی ګرمه کې اوتوم کوي ګرمیم دا نام پاکا چالان کړی نام ایسی چالان کړی یو خوبم کړو
او خیر وسې چې دا خو چالان کې څنګه شیخ شمال یاران
و سره یا برکونه لاړه
ها
برکلاړو دا بوی دي چې دی
څه خبره یې میاري بیرون را وځه
ته ور واڅو کړی ټول برکونه تر دې کې واځه زموږ برک تر لای دی
و خزي میتر دود کوي می دې دلې
الله
تا څه وسواله خدای دا وې وسوسه دی
ولې وسنګ نه سوځي او ګرمیان باندې کړي ماشینه باندې کړه ده ایسی مو چالان کلا او دوم باندې کړه ده دا دونه زور طاقت لري
خدای از مش کلی ټول پاتس ونه
وورندار دا شکر باسه کور ور ونه خستو اوس نو کینې چې درې ورځې کې جوړ شو هفته کې جوړ شو کینې ورته تاسو بي تي کوي دغه دم حال
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
واګو اوریدونکو سلام وای اوس ځینی هوادونه د حکومت په مشرۍ زیاتره سفرونه لغوه کوي او هغه د دې لپاره چې د تلونکو کسانو شمیر ډیر وي او کوربه هواد لودي نشي وتلای اوریدلې دي چې د نور هوادونو شته پیسې ډیر وي او هغه د چا خبره چې په پردي کور شل مینه مالت شي دي نو یو لخر وسره تیار کی چې د رئیسانو څوک بلګره پاتې او خپه نشي خو په دې نه پوهیږي چې له ټولو شتمنو هیوادونو سره حساب کتاب شته او یوه ټانګه هم بې ځایه نه مصرفوي د خپرونې په پیل کې مو د ځوانانو له زاړه مسؤول سره مرکه کړې ده
خی صاحب تاسو خو بډای است خبر نه واچې د پیغلو او ظلمو د موینیت کارکونکو ځوانان وای
څوک وای چې بډای ما او کته وای چې سردی تاسو وای او ویخته نه لري ها خدا خود مختلف او اب او هوا تاثیر دی
صاحب خفه کیګه ما لاله ښکاری چې د خپ په خو مر سړی
ګوره ګرانی که زه درته بوډا ښکارم نو ښکارم به خو چې ریښتیا درته ووایم زړه مې له تانه هم ځوان دی همدا اوس درې نور ودونه راڅخه غواړي
نو صاحب د زړه خبره جلا ده او د کار جلا خو په دغه عمر کې به څنګه د ځوانانو غوښتنې او احساسات درک کړي
ولې زه همداسې بوډا پیدا شوی یم او که کوم وخت مې زلمیتوب هم تیر کړی دی
صاحب زلمیتوب خو مو تیر کړی دی خو دغه وخت شرایط او غوښتنې له اوس سره د ځمکې او اسمان قدرې توپیر لري
هېڅ توپیر نه لري نجلۍ هغه وخت به زلمو توپ دنده کوله او اوس کرکټ کوي هغه وخت به ځوانانو خرسواري او اسب سواري زده کوله خو اوس موټرواني زده کوي توپیر یې په څه شي کې دی
ښه صاحب کله دغو خبرو تیر شو او دی طرف شو چې د پیغلو او زلمی د خدمت لپاره څه پلانونه لري او څه کول غواړي.
دغه دی خدیر دفترونه مو ورته جوړ کړی دي، را دي سي او خپل ستونزې دې مونږ ته وایي چې بیا مونږ هر ارخیز بحثونه پرې وکړو. ولې نه راځي؟
یعنی تاسو د کار کوم پلان نه لرئ؟
ولې نه لرو انجلۍ، لږ سر خلاص که. غواړو د زلمیو ټولې هغه عنعنوي لوبې چې د لمنځه تلو په حال کې دي بیرته را ژوندي او وغوړو. مثلا لکه دی شمټې، توپ دنده، خوسی، ګام او نور ډېر دي، خو کومې درته ووایم.
د دغو لوبو د را ژوندي کولو ګټه به څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې ځوانان به بوخت سي، روغتیا به یې خوندي سي، قوي او غښتلي به سي، او همدارنګه به له چرسو او تریاکو څښلو څخه خلاص سي.
د زده کړو او د کار لپاره یې کوم پلان نه لرئ؟
د کار لپاره خو هغه دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی، او د زده کړو لپاره د معارف او لوړو زده کړو وزارتونه تیار ستنو.
نو تاسو مهنیت به یوازې همدغه د ډی او شمټو کار کوي که بل څه به هم کوي؟
د مونږ یو پالیسي ساز مهنیت دی، د ځوانانو لپاره پالیسیانې جوړو، د دې تر څنګ ځوانانو ته ښې ښې مشورې ورکولی سو.
نو له همدې امله ټول مامورین د پخومر سړی دي؟
څه نو څه وایې چې د هلکانو په لاس یې ورکړو؟ تا ته د هلکان او انجونې نه دي معلومې، ټول احساساتو چوي.
صاحب
بس بس، اعصاب دې را خراب کړل. چې بله خبره ونه کې، چپه شه، تا هم ځوان یې چې دومره ډېره غږېږي. عجیبه زمانه شوه، اوس واړه مشرانو ته لارې ورخي. ای خدایا، توبه مې ده توبه.
نو دغه دی صاحب، ته خو هم احساساتي شوې.
ګوره انجلۍ، زه سپینګری یم او دومره حوصله نه لرم چې د تا د هر سوال ځواب درکم. جګېږه، ځه په مخه دي. ښه
ښه، دا دی زما عجب د ځوانانو مسؤول یې.
اوس چې رنګارنګ ټولنې او بنیادونه جوړ شوي دي، نو هر څوک خپل وړ او ناوړه کار په یوه نه یوه ټولنه پورې تړي. لکه داسې
ودریږه چې له دغې چولې ورګورم چې څوک شته که نشته. او دا څومره ښایسته پښې دي، څومره ښایسته جامې اغوستې دي. دومره وړه چوله ده چې له زنګنو پورته هېڅ ترې ښکاري نه. کاشکې کینې چې کوي لږ مخ ووینم، ارمان مې په زړه کې پاتې شو. اوف، لکه چا خولاړه. هغه دا هغه ده بله کومه یوه راغله چې ځوانه به وي که زړه، له پایڅو نه خو ځوانه ښکاري. کینه کینه ظالم لورې، چې سوه دې ویدم. بل سوری هم نشته، داسې کلکه دروازه یې جوړه کړې. هغه دغه دغه ده بله ورته راغله. اوف، بېرته لاړه. والله
والکه، دا د دروازې له چولو څه شی ګورې؟
له چولې، له چولې دا چوله مې کتله. ما وایي چې کور ته به مار دې ننوتلی شي که نه.
دا خبره په تا پورې څه اړه لري؟
کاکا کاکا، په غوسه کېږه مه. زه د یوې ټولنې په نمایندګۍ راغلی یم چې د دغې کوڅې دروازې وګورم. که له کومې دروازې نه مار نه ووځي چې بیا د کور خاوند پرې خبر کړم.
ځغله لوده، دا ډول ټولنه مې اوس ولیده چې د خلکو د کورونو د دروازو چولې ګوري.
وای چې د چاپړو څو مخونه او څو ژبې وي، که یې نه منئ نو دا واورئ. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. څنګه یې؟
شکر دی ښه یم. د تا سال دی؟
د خدای پاک فضل دی، ښه یم.
له فقیر خان نه خبر نه یې؟
د فقیر خان نوم مه راته اخله خاین، د هومره بد سړی مې نه ولیدلی. ټول عمر یې په خیانت کې تیر شو، خر یې نه درلود، اوس د خر تر ټولو غټ سرمایدار دی او ته پوهیږې کنه چې دا هر څه یې د خیانت، اختلاس او بډو په واسطه پیدا کړل. له همدې امله ما ټولې اړیکې ورسره پرې کړې دي او آن ورسره غږېږم هم نه.
د تا خبره صحیح ده خو
مو نه لري، له خاینه به لرې ګرځي، ځکه د همدغو خاینانو د خیانت له امله مو یوه دغه ځای ته رارسېدلی دی او خلک مو نه امنیت لري او نه هم یوه مړۍ وچه ډوډۍ. د خدای فضل و چې برطرفه شو.
خو اوس له هغه نه هم غټ سړی شو.
څنګه غټ سړی شو؟
خو مخکې رئیس و او اوس معین شو.
دروغ مه وایه.
رښتیا درته وایم.
که رښتیا وي نو درځه چې مبارکۍ ته یې ورشو.
او اوس دغه کاکړۍ غاړې واورئ.
شپاگا تور خون غلای رنگ جگر خون غلای رنگ جگر خون تور شپاگا تور خون غلای رنگ جگر خون غلای رنگ جگر خون تور شپا با فیسما کی خوچی قلب چو پیدا کی خوچی قلب چو پیدا چی ڈالر پکی ہوں باشی کدا وارا مو غٹان دی دو ڈالر رو ٹول شوکیان دی دو ڈالر رو ٹول شوکیان دی پو پیسو غران رائی لکی بیا پی جوڑا کمیلا کی بیا پی جوڑا کمیلا کی پو پیسو غران رائی لکی بیا پی جوڑا کمیلا کی بیا پی جوڑا کمیلا وزارت کا وکالت دے زید بڑھو او رشوت دے زید بڑھو او رشوت دے تیر لاد رو عدالت ددوئے سری حکومت ددوئے سری حکومت خلق ٹول پکی اوزگار دی وگی تگی خوار وزار دی وگی تگی خوار وزار دی یا بٹول سر نظران شی یا بوارا کر پوان شی یا بوارا کر پوان شی یا بگرزی پڑی رانکی پیچکاری بوہی زانکی پیچکاری بوہی زانکی یا بگرزی پڑی رانکی پیچکاری بوہی زانکی پیچکاری بوہی زانکی پیچکاری بوہی زانکی پیچکاری بوہی زانکی پیچکاری بوہی
دغه خبرونه دنګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدي، صادق سپینګر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.